آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ز شافی سرداریم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
ولسمشر غنی وایي چې په هر قیمت چې اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. د جمعې په ورځ په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 10 کسه وژل شوي، 15 کسه نور ټپیان شوي دي. او د ترکیې ولسمشر د امریکایي چارواکو ادعاګانې رد کړي چې وایي د ترکیې د غوښتنې وروسته یې د فرات د سیند د ختیځ څخه کوردي ځواکونه پر شا تمبولي دي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د سومبلې د میاشتې 12مه ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 2مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په لومړي رپورت کې به واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سر په بیه اصلاحاتو ته دوام ورکوم. د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د چمن سپین بولدک لاره د 2 اونۍ لپاره پاکستاني پوځیانو د افغان صادراتو او وارداتو پر مخ تړلې وه. اوس په پرا خبرونه حسیب الکوزی تاسو ته وړاندې کوي.
جمهور رئیس غنی وایي چې پر قیمت چې اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. هغه دا خبره د خواچر واش د شرګوټي د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. په دې اکله اکرام شینواری رپورټ راکړي.
رسان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی بیبی ګل سره یو ځای د کابل ښار په شمال ختیځ کې د خواجرواش په نوم د وسیدان یو سره پروژه نن د جمعې په ورځ د غرمې وړاندې پرانستله. دا پروژه اتاوی بلاکونه او د وسیدان 2014 اپارټمنونه لري چې د افغانستان د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه پانګونه د ښار جوړولو د وزیر پر دغه پروژه نږدې 2 میلیونه امریکایي ډالر په مصرف رسیدلي. جمهور رئیس د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو له روان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي چې که سر په بیا ورته اصلاحات تمام شي دی به ورته دوام ورکړي.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مکوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه به د اکرام شینواری بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. دغه پروګرام مشري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د پلان په اساس باید چې د رواني سوي کال تر پایه پورې 3.5 میلیونو ډیرو کسانو ته خواړه برابر شي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام عمومي مشره ایر ترین کازین وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې تر 2 میلیونو افغانانو سره د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې سوي دي. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان په سیمه کې له یوې محکمې سره نږدې په ځانمرګ برید او د پېښور د سبیانو د اوسېدو په سیمه کې په یو بله ترهګریزه حمله کې د پولیسو په ګډون 10 کسه وژل شوي، شاوخوا 150 نور ټپیان شوي دي. د تېر کال د ډسمبر په میاشت کې په مردان کې په یوې دولتي ادارې باندې د جمعیت الاحرار ډلې لخوا په عین حمله کې 10 کسه وژل شول. په مردان کې د ژغورنې د عملی یو مسول حارس ابیب د رویټرز خبري اجانس ته وویل چې اول یو کوچنی چاودنه وسول او پسې غټه چاودنه وسوه. د ژغورنې د عملی د کارکونکو په وینا د مردان په برید کې 12 کسه وژل شوي او شاوخوا 150 کسه نور ټپیان شوي دي. په مردان کې دغه ځانمرګي برید څخه 2 ساعته وړاندې د پېښور په ورساک روډ کریشن کالنی کې د وسلوالو بریدګرو د برید څخه وروسته د امنیتي ځواکونو بریدګرو ترمنځ نښته کې یو عام وګړی وژل شوی او 4 ځانمرګي بریدکوونکي هم وژل شوي دي. د پېښور او مردان د بریدونو مسؤلیت له پاکستاني طالبانو جلا شوي ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستی دي. چین سږ کال د نړۍ د شلو بډای هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې د انګژو په سیمه کې د سپتمبر پر 14 او 15 نیټه دایریږي. د نړۍ شلو بډای هیوادونو د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې غونډه وکړه، کله چې د نړۍ اقتصاد د مالی بحران سره مخ و. د دې غونډې هدف دا و چې د نړیوالې سوداګرۍ او مالی پالیسۍ چارې ښې همغږې سي او مخ پر ودې هیوادونو ته فرصت ورکړل سي چې په نړیوالو اقتصادي مسایلو کې خپل نظریات وړاندې کړي. د انګژو په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن دواړو د پوځ متقاعدو افسرانو او غړو ته وینا وکړې او د پوځیانو اړوندو مسایلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړي. خو د دواړو کاندیدانو ویناګانو فرق درلودې. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د اوهایو ایالت د سنسیناتی په ښار کې وینا وکړه او په وینا کې پر دې تمرکز وکړ چې د امریکا پوځ به بیرته جوړ کړي او د متقاعد افسرانو د چارو وزارت به چې د هغه په وینا پکې سیستماتیک ستونزې دي بیرته ورغی. په داسې حال کې چې نوموړي دوه ځلې پر کلینټن باندې انتقاد وکړي چې یو یې د هغې د ایمیلونو د سرور مسله او بل یې هم امریکا د سوریې کډوالو د راتک مسله وه چې د هغې د بندنیو چارو د وزارت په وخت کې ورته اجازه ورکړل شول چې د ټرمپ په وینا 550% زیاتوالی پکې راغی. د ټرمپ زیاتره وینا د هغه د راتلونکي ممکنه حکومت د پالیسیو په اکلوه. کلینټن چې په عین سیمه او ورځ کې وینا وکړه پر ټرمپ باندې څو ځلې برید وکړي، خو د هغه نوم یې مستقیما یو واري واخیستي. کله چې هغې د کډوالو په برخه کې د هغه پر دریځ باندې خبرې کولې او دغه راج د ټرمپ هغو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د امریکا پوځ ته د یو داسې پوځ خطاب وکړي چې په مصیبت کې دی. هغې وویل چې زه د دې خبرې سره موافقه نه یم. درې ډیپلوماتیکو سرچینو د رویټرز خبری اژانس ته د جمعې په ورځ تایید کړه چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د واتیا کلونو په عمر د مغزي سکتې له امله مړ شوی دی. د ازبکستان حکومت تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید کړی، خو د جمعې د ورځې په اوایلو کې ویلي وه چې ساعت یې ښه نه دی او د تیرې شنبې راهیسې په روغتون کې بستر دی. نن د جمعې پوره د سوریې او ترکیې سره په سرحدي سیمو کې څو بمی چاودنې سوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنې د جرابلس په شارګوټي کې سوي دي او چاودنې د ترکیې د پوځ لخوا سوي دي، ځکه ترکیه په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات کوي. تېره اونۍ ترکیې سوریې ته ځواکونه ور واستول چې هلته د سوریې یارکانو سره مرسته وکړي چې د جرابلس شارګوټي ونیسي، خو په سیمه کې د هغو کوردي ځواکونو سره نښتې وسوې چې د مخله په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه کوي. ترکیه نه غواړي چې هغه یاغیان چې ترکیه ورته د ترګرو خطاب کوي د دغه هیواد سرحد ته نږدې سیمې ونیسي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکایي چارواکو ادعاګانې رد کړي دي چې وایي د ترکیه د غوښتنې وروسته د فرات د سیند د ختیځ څخه کوردي یاغیان وتلي دي. او وروستی خبر دا چې د هیرمن په نامه سمندري طوفان نن د جمعې په ورځ د فلوریډا ایالت د خلیجي سیمو څخه وچو سیمو ته راورسېدي. طوفان اوس یو څه کمزوره سوی دي او ویل کیږي چې د ګاونډي ایالت جورجیا پر لورې په حرکت کې دي. د فلوریډا ایالت والي ریکس کارت ویل چې دا طوفان لومړۍ درجه طوفان دی او کولی سي چې د ځینو سیمو د خلکو ژوند د خطر سره مخ کړي. ښاغلی سکارت د فلوریډا په 1500 ولسوالیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او ولسمشر اوباما هم د فدرالي حکومت د اضطراري حالاتو ادارې ته امر کړی دی چې د طوفان په اکله ورته هر ګړی معلومات ورکړي. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. جمهور رئیس اشرف غنی د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو لروان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي کدا اصلاحات هغه ته د سر په بایه تمام سي دوام به ورکړي. خبریال اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو لروان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي چې که د سر په بیه ورته اصلاحات تمام شي دی به ورته دوام ورکړي.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مه کوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی بیبي ګل سره یو ځای د کابل ښار په شمال ختیځ کې د خواجرواش په نوم د وسیدان یو سره پروژه نن د جمعې په ورځ دغه میوړاندې پرانستله. دا پروژه اتاوی بلاکونه او د وسیدان 2014 اپارټمنونه لري چې د افغانستان د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه پانګونه د ښار جوړولو د وزیر پر دغه پروژه نږدې 2.2 میلیونه امریکایی ډالر په مصرف رسیدلی. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د اوسیدانو د کورونا ستونزې هوارول د خپل حکومت په لومړي توبونو کې یاد کړل او ویل چې په خپل اداره سړیدونکو افغانانو او بېځای شوو کورنیو لپاره د کورونا د برابرولو په برخه کې یو ځانګړی طرحه جوړه کړې ده. جمهور رئیس غنی دغې پروژې بشپړېدل په افغان حکومت د خصوصي سکتور او خلکو د باور د پیدا کېدو په برخه کې مهمه پروژه یاده کړه او ویل چې دا په دې برخه کې لومړی قدم دی. د کور جوړولو دې پروژې کار د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي د حکومت په دوره کې څلور کاله وړاندې پیل شوی و، خو د کار د بشپړېدو لپاره د لازمې بودیجې د نشوالي له امله د پروژې کار چې د خلکو څخه هغوی ته د کورونو د ورکولو په بدل کې د پیسو په راټولولو پیل شوی و، د څو کلونو لپاره ځنډیدلی و. جمهور رئیس غني د همدې له امله د خلکو څخه د هغوی د صبر او زغم له امله مننه وکړه. جمهور رئیس غني ویل چې خلکو ته د کورونو د برابرولو په برخه کې لومړۍ ژمنه د افغانستان امنیتي ځواکونو وژل شوو منصبونو کورنۍ ته د کورونو برابرولو ده.
موږ جنګ نه غوښت، امارزو امایله اما ژمنه سوله ده، اما افغان په ننوات سوله نه کوي. هر څوک چې په دې فکر ده چې ولسمشر د افغانستان به چاته په ننوات لاړ شي، دا ارزو به ګور کې ویسي.
جمهور رئیس غني وویل چې مهاجرین وطن ته راستنیږي او د هغوی تمه دا ده چې په خپل وطن کې شرعي جایزات ولري. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې کله کله دی د کارونو د اجرا لپاره په خپلو مامورینو باندې د فشار څخه هم کار اخلي.
او فشار هم ضروري ده او مجبوري ده، ځکه ما باندې فشار د چاد اما بادار څوک ده؟ د افغانستان کونډه اما بادار څوک ده؟ هغه څلوېښت فیصده په ورځ کې یو وار ډوډۍ خوري او سبا ته نگران دي. اما بادار بېځای سوی ده، اما بادار مهاجر ده، اما بادار فقیر ده.
جمهور رئیس غني ویل چې خدای ورته دا قوت ورکړي چې زورور ته سر ټیټ نه کړي او د غریبانو خادم وسي.
هره ورځ له بد مرغه نه زه مجبور یم درې ساعتونه تر لس ساعتو پورې په امنیت تیر کړم، اما اما ورځې اوږدې دي او شپې ته هم دومره ضرورت نه لرم. نو باقي وخت به په اقتصاد باندې تیریږي. مرګ خدای له جنګ خلاص کړلو یو دلیل زه فکر کوم ته دا خلک چې غواړي جنګ را باندې راوړي پوهېږي که ما وخت فارغي دا اقتصاد به څلور چنده انشاءالله تعالی تیز شي او تیزېږي. که دوی خیال کوي چې زه خوب ته ضرورت لرم نو ځان غولوي. شاید تاسو بیخونه اوسئ اما زه مجبور یم بیخوسم.
جمهور رئیس غني ویل چې د افغانستان خلکو قربانیو ته په درناوي سره دیګرنی شي په افغانستان کې ثبات د ټوپک په زور نشي.
بنابراین باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن
د همدې له امله باور ولرئ چې هغوی چې شور ماشور کوي د دې لپاره چې د نورو میلیاردونو ډالرو سختنه نه شي کېدی د هغوی شور ماشور ته زه پاملرنه نه. سړی یو ورځ پیدا شوی، څوک پوهېږي چې څوک مخکې ځي او څوک شاته ځي. بېرته تګ ته سلسله د مراتب نشته او نه دا ده چا چې څه پیدا کړي دي په آخر کې سړی یوازې دی او په قبر کې یو شی چې سړی سره پاته کېږي د هغه عمل. هغې ویل که زه سم وینم نو ملت پرله پسې دوامداره او عملي اصلاحات غواړي. جمهور رئیس غني د خلکو وغوښتل چې اصلاحات او پاک له خپل اواز وچي.
اصلاحات د ولس په ګټه یو دوغومره که نو خوند اقلیت ته چې فکر کوي چې په خطر کې دي او سړی څه مې در سره کړی دي ولس دې ودرېږي موږ ولس سره یو.
د ښار او کور جوړولو وزیر سعادت منصور نظري غونډې ته په وینا کې وویل چې ژر به د چین او قطر د هېوادو په مرسته د کور جوړولو پروژې هم پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سوي دي. د دغه پروګرام مشرې ایر ترینکازن افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د فعالیتونو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی اندېښمنه کړې ده. نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر پرالیجلی رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر کموالی اندېښنه ښودلې او له مرستندویو ادارو څخه یې غوښتي چې په دغه هیواد کې د ډبلیو اف پی له پروګرام څخه ملاتړ وکړي. د دغې ادارې عمومي مشره ایرترین کازن افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو او د مرستندویو ادارو له استازو سره له لیدنې وروسته د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام به د افغانانو لپاره د مرستو برابرولو په برخه کې د روان عیسوي کال تر پایه 3.6 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د غیل وړپوړي چارواکي وویل په اوس وخت کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 30% ته رسیږي چې د دغه هیواد د ټولو وګړو سره باندې 11.3 میلیونه برخه جوړوي. د دغه پروګرام د مسؤلینو پر وینا له دیش میرې څخه 3.6 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اغلې کازینوول چې په تیرو اتومیا میاشتو کې تر 2 میلیونو افغانانو سره د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې کړې دي. هغه ویل چې د خوړو نړیواله اداره په افغانستان کې خپل پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
هغه ویل زما لوی اندېښنه د مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د پرتو ننګونو په برخه کې ده. په افغانستان کې زموږ فعالیتونو څخه د نړیوالې ټولنې د مخکر سوالو او د هغوی د ملاتړ د کمیدو په برخه کې اندېښنه لرو. دا به د هغو کارونو په برخه کې چې تر سره کول یې ضروري دي زموږ وړتیاوې محدودې کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویل د بودیجې کموالی دې ته اړ کړي چې په ښوونځیو کې لس د کونکو سره خپل مرستې راکمې کړي، چې له امله یې په ښوونځیو کې د زده کونکو په ځانګړې توګه د نجونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د اغلی کازین پر وینا د بودیجې د کموالی سربیره په روان کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته په ناڅاپي توګه د زیات شمیر افغان کډوالو راستنېدل هم د هغوی فعالیتونه له ننګونو سره مخ کړي دي. هغې وویل د خوراک نړیواله اداره د بودیجې د کموالی له امله یوازې د روانې سوي میاشتې تر پایا د 2000 راستنیدونکو افغانانو سره مرستې کولای شي.
اغلی کازین ویل لکه څنګه چې موږ ټول وینو له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا شمیر کسان زموږ د مرستې رسونې په پروګرام کې شامل نه وو او موږ کافي مالی سرچینې په واک کې نه لرو چې له دغو راستنیدونکو سره له سپتمبر میاشتې وروسته مرسته وکړو.
د غراز د خوړو د نړیوال پروګرام عمومي مشر ویل په افغانستان کې جګړو او ناامنیو هم د دغه ادارې 10% فعالیتونه ټکنی کړي دي. هغه د بدخشان، هرات، غور، پکتیکا، هلمند او روزګان ولایتونه هغه سیمې یاد کړي چې د هغوی فعالیتونه پکې د ناامنیو لامل د لړمحل لپاره ټکنی شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د غیلوړ پوړي چارواکي ویل لمرسندوی ادارو سره په لیدنه کې له دغه پروګرام څخه پر مالی ملاتړ ټینګار کړي او له هغوی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د دبليو اف پی د فعالیتونو د دوام لپاره مرستي وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندهار والی وایي چې د چمن سپین بولدک د تجارتي دروازې په بندېدو سره پاکستان غوښتل خپلو سیاسي اهداف ته ځان ورسوي، خو د پوینا چې د اهداف یې ترلاسه نه کړه. د چمن سپین بولدک لاره د دوو اونۍ لپاره پاکستانی پوځیانو د افغان صادراتو او وارداتو پر مخ تړلې وه. د رپورټ تفصیل د خبریال عزیز الله پوپل څخه.
د چمن سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو یو ورځ وروسته د کندهار والی همایون عزیزي له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی نظامیانو له لورې د یادې لارې د بندېدو اصلي عوامل په ډاګه کړه. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په دا ډول حرکاتو سره غواړي چې پر افغانانو فشار زیات کړي تر څو خپلې غوښتنې او اهداف ورباندې ترلاسه کړي. که څه هم نوموړي د پاکستان د اوسنیو غوښتنو او هدفونو په اړه څه نه وایي، خو د کندهار د سرحدي قواوو معتبره منابعو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې پر پاکستانیو کلدارو بندیز او د بې اسناده پاکستاني کاریګرو شړل دوه هغه موارد دي چې پاکستاني لوري غوښتل د فشار په ډول د چمن سپین بولدک لار د افغانانو پر مخ وتړي. د کندهار والی وایي چې په یاد اقدام سره پاکستان هیڅ هم ترلاسه نه کړه، خو پاکستان یې ښه ګاونډیتوب ته راوباله.
او دا د دې چې څنګه د ولس تر فشار لاندې ونیسي، دغه د دروازې بندول هم یو افزار دی چې دوی د دغه نه غواړي چې خپل سیاسي برابرداري. پاکستان همیشه ډیر تلاش کړی دی چې د هر افزار څخه کار واخلي. اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی مستقیم لاس د پاکستان دی.
د کندهار سوداګر وایي چې د چمن سپین بولدک د لارې د تړل کېدو له کبله تر 70 میلیونه زیات مالی تاوان اوښتی دی. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې افغانستان ته د وارداتو په برخه کې له کراچۍ بندر څخه تر چمن پوري د افغان سوداګرو لزر موټر بند پاته و.
زر هاو لکونه مشته تاوان را ورسېدی افغانی د دې لارې په بندېدو په خاطر باندې، یعنی لزر موټر زموږ د کراچۍ څخه در چمنه پوري پر دې لار باندې ولاړ دي. واردات په کښې کې را بار دي، تاوان خو ډېر ورسېدی.
د افغاني زراعتي محصولاتو د صادرېدو په برخه کې بوخت کاریګر وایي چې په تیرو دوو اونیو کې کارونه په ټپه ولاړ وه. دغه راز د تازه میوو سوداګر وایي چې تر ټولو زیات مالي تاوان دوی ته ورسېدلی، خو په راتلونکي کې د حکومت د افغاني صادراتو لپاره د پاکستان پر ځای پر بدیلو لارو باندې په جدیت سره کار وکړي.
انګور مګر د ورستس بل بیرته مراوړي دي د لیمه ورکړي دي بیا مو دا څو ورځې بیرته بیاسته وځي دي پر تورخم باندې ما نام سترپونه یو په درې سوي دي
موږ ته دا 15 ورځې چې دا موږ مالونه بند و ځای الته ګرځ و شوړې دل موږ بند کړي و نن مو دا د کار شروع کې موږ ته په میلیارډو افغاني موږ ته تاوانونه را رسیدي
د سپین بولدک چمن لار په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي او اقتصادي لار ده چې پاکستان هم خپل صادرات له دې لارې څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته رسوي. دوی میاشتې مخکې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او کې افغانستان خپل بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. هغه مهال داسې باور و چې له دې وروسته به له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزه د تل لپاره حل شي. خو سوداګر وایي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دروازې بندېدو ثابته کړې چې پاکستاني لوری د افغاني تجارت په مخ کې په اسانۍ سره خنډونه جوړولی سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. په خیبر پښتونخوا کې په دوو جلا جلا پیښو کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه پیښه په مردان کې وسوه چې دوو لس کسان یې ووژل، او بله په پیښور کې سوې ده چې په کې څلور برید کوونکي او یو ملکي کس وژل سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ په رپورټ کې د روشان نورزی څخه.
د خیبر پښتونخوا د مردان په ښار کې د محکمې په یو تعمیر باندې ځانمرګ برید وسو چې لږ تر لږې 12 کسه ووژله او 50 نورې ټپیان کړل. برید نن سهار وسو او د پولیسو یو جګپوري چارواکي چې فیصل خان نومیږي د پیښې په ځای کې خبر اعلانو ته داسې وویل: د ځانمرګ برید واسکټ په شپږ یا اته کیلوګرام و. تر دې مخکې برید کوونکي لاسیبم واچوئ. لاسیبم په پولیسو ګزار سو چې زخمیان یې کړل، او له چاودنه د لاسیبم وه او دوهمه بیا د ځانمرګ واسکټ وه.
چھ سے آٹھ کلو کی خودکش جیکٹ تھی. اس نے پہلے گرنیڈ پھینکا ہے، وہ گرنیڈ پولیس والوں پہ اس نے اٹیک جب کیا تو پولیس والے اس میں
حکومتی چارواکو او دروختون کارکونکو ویلی دی چې په وژل سو او ټپیاسو کسانو کې وکیلان هم شامل دي. دوه چارواکو ویلی دی چې د احتمال شته چې د مړو شمیر ډیر سي. د دغه برید نه څو ساعته مخکې په پېښور کې د پاکستان پوځیانو څلور ځانمرګ برید کوونکي ووژل. دغو بریدګرو غوښتل چې په ځانونو تړلې بمونه د پېښور په ورسک روډ کې د عیسویانو د اوسېدو په یوه سیمه کې چې د کرشن کالونی په نامه یادیږي وچوي. د برید وروسته د پاکستان په ټولو سیمو کې پولیسو د کلیساوو او عیسویانو د اوسېدو د ځایونو د امنیت لپاره تدابیر زیات کړل. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی دی چې د برید کوونکو سره په ډزو کې دوه عسکر زخمي سوي دي. په نښته کې یو ملکي وژل سوی هم دی او دو ملکیان او یو پولیس زخمي سوي دي. د پاکستاني طالبانو سره یو جلاسي ویډلې چې جماعت احرار په نامه یادیږي امریکا ژغته ویلي دي چې دغه دواړه بریدونه دوی کړی دي، خو سمدستي د دغه ډلې ادعا کومي مستقل منبع نه ده تایید کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسیې جمهور رئیس وایي چې روسیا د امریکا د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کولو کې لاس نه لري. نور تفصیل د امریکا ژغ په رپورټ کې د روشان نورزی څخه واوري.
ولادیمیر پوتین د بلومبرګ د رسنۍ سره په مرکې کې وویل چې روسیه د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو د غلا په قضیه کې لاس نه لري. د روانې سوي کال په پیل کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې په زرګونو ایمیلونه غلا سول چې وروسته بیا ویکلیکس دغه ایمیلونه خپاره کړل. د ایمیلونو نه داسې څرګندیږي چې په مقدماتي انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې غړو د برني سنډرز په مقابل کې د هیلری کلینټن ملاتړ کاوه. برني سنډرز او هیلری کلینټن دواړه د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو لپاره د یو بل سره سیالي کوله، او د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې دریځ دا و چې د دواړو ترمنځ به توپیر نه کوي او د دواړو سره به یو شانتي چلند کوي. د بلومبرګ سره په مرکې کې پوتین وویل چې دې ته توجه کول چې میلیونه چاغلا کړي دي په اصلي موضوع پرده اچول دي. هغه وویل:
Разве это важно, кто взломал?
آیا دا مهمه ده چی د میرمن کلینتن د انتخاباتي مبارزې د دفتر دغه معلومات چغلا کړی دي؟ آیا دا مهمه ده؟ مهمه دا ده چی ایمیلونو کې څه وو او خلکو ته څه ورشي؟ دغه باید هغه څه وي چې بحث پرې وسي. د دې ضرورت نشته چې په داسې کوچنیو موضوعاتو پسې وګرځو او د خلکو توجه د اصلي مشکل نه واړوو. خو زه غواړم یو ځل بیا دا ووایم چې زه یې په اړه هیڅ نه پوهیږم او حکومت په کچه روسیه هیڅ کله هم داسې کار نه کوي. پوتین د بلومبرګ د رسنۍ هغه تورونه هم رد کړل چې روسیه غواړي د ایمیلونو د غلا کولو طریقه د امریکا د روانو انتخاباتو په نتایجو نفوذ وکړي او په یو شکل نه یو شکل تغییر ورکړي. هغه زیاته کړه چې د داسې اقداماتو لپاره پکار ده چې یو څوک د امریکا په داخلي سیاست پوه وي. د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونه د خبرېدو وروسته د دغه کمیټې رئیس ډیبی شوالتس استعفا وکړه. د دیموکرات ګوند غړو او د امریکا د استخباراتو کارپوهانو او مامورینو په مکرره توګه د روسیې په استخباراتو تور لګولی دی چې د ایمیلونو د غلا کولو تر شا د دوی لاس و. د روسیې د جمهور رئیس سره مرکه داسې وخت خبره سوې ده چې دوی ورځو وروسته به هغه او د نړۍ د شلو نورو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران چې جمهور رئیس اوباما به هم پکې شامل وي په چین کې سره وګوري او هلته به د جی شل یا د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي.
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهور رئیس غني وایي په هر قیمت چې اصلاحاتو ته به ادامه ورکړي. هغه دا خبره د خواجه رواش د شارګوټي د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه. د ملګرو ملتونو د خوراکي چارو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره $50 میلیون ته ضرورت لري. د دغه پروګرام عمومي مشرې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د پلان په اساس باید روان حسابي کال تر پایه پورې 3.5 میلیونو ډیرو کسانو ته خواړه برابر شي. د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د مردان په سیمه کې له یوې محکمې سره نږدې په ځانمرګ برید او د پېښور د حسابیانو د اوسېدو په سیمه کې په یو بله ترهګریزه حمله کې د پولیسو په ګډون 18 کسه وژل شوي، 55 کسه نور ټپیان شوي دي. چین سږ کال د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې د انګزو په سیمه کې د سپتمبر پر 14 او 15 دایریږي. د نړۍ شل بډایو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې غونډه وکړه کله چې د نړۍ اقتصاد مالي بحران سره مخ و. د دې غونډې هدف دا و چې د نړیوالې سوداګرۍ او مالي پالیسۍ چارې ښې همغږې شي او مخ پر ودې هیوادونو ته فرصت ورکړل شي چې په نړیوالو اقتصادي مسایلو کې خپل نظریات وړاندې کړي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن دواړو د پوځ متقاعدو افسرانو غړو ته وینا وکړه او د پوځیانو اړوند مسایلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. خود دواړو کاندیدانو ویناګانو فرق درلود. ښاغلی ټرمپ د پنځمبې پر ورځ دوهایو ایالت د سنسیناتی په ښار کې وینا وکړه او په وینا کې پر دې تمرکز وکړ چې د امریکا پوځ به بیرته جوړ کړي او د متقاعدو افسرانو د چارو وزارت به چې د هغه په وینا سیستماتیکي ستونزې لري بیرته ورغی. کلینټن چې پاینې سیمه ورځ کې وینا کوله پر ټرمپ باندې څو ځلې برید وکړي خو د هغه نوم یې مستقیمه یو وارې واخیستې کله چې هغې د کډوالو په برخه کې د هغه پر دریز باندې خبرې وکړې او دغه راز یې ټرمپ هغو سرګنونو ته هم اشاره وکړه چې د امریکا پوځ ته یې د یو داسې پوځ خطاب کړی دی چې په مصیبت کې دی. هغې وویل چې پوځ په مصیبت کې نه دی. درو ډیپلوماتیکو سرچینو د رویټرز خبري اجنس ته د جمعې په ورځ دا تایید کړې ده چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د 80 کلونو په عمر د مغزي سکتې له امله مړ شوی دی. د ازبکستان حکومت وروسته د هغه د مړینې خبر نه دی تایید کړی خو د جمعې د ورځې په ویلو کې ویلي و چې ساعت یې ښه نه دی او د تیرې شنبې ورځې رئیس په روغتون کې بستر دی. نن د جمعې په ورځ د سوریه او ترکیه سره په سرحدي سیمو کې څو بمې چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنې د جرابلس په ښارګوټي کې شوي او چاودنې د ترکیه د پوځ لخوا شوي دي ځکه ترکیه په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره اونۍ ترکیه سوریه ته ځواکونه ورواستول چې هلته د سوریهي یاغیانو سره مرسته وکړي چې د جرابلس ښارګوټی ونیسي خو په سیمه کې د هغو کوردي ځواکونو سره نښتې وسوې چې د مخلا په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې دي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکایي چارواکو ادعاګانې رد کړي دي چې وایي د ترکیه د غوښتنې وروسته د فرات د سیند د ختیځ څخه کوردي یاغیان وتلي دي.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو باید ووایم چې نیم ساعت وروسته د آشنا رادیو د روغتیا او نزه خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د غوږ او ستوني په دردونو او د دې ناروغیو په ارازو او لایم باندې زموږ د خپرونې میلمه ستاسو سره خبرې کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري، خو اوس په لنډ وخت کې دغه خپرونه پیلسي.